په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. اوري چې د جرګې رئیس وایي د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې، افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول، او د امریکا ولسمشر به سبا له لبنان سره د مرستې کولو په اړه ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي د 400 طالبانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نسته.
د درې ورځې وخت غالي، پس له دې چې د بندیان خوش شي چې بین الافغاني مذاکرات خبرياتي شروع شي. دا درې ورځې وخت غالي او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسئله معلوم داره، مسئله ده که سبا ده قروشی بل سبا ده قروشی دری ورزی تاسو وش میره دقن وروسته بین الافغانی مذاکرات شروع که دهش.
شغل عبدالله رسنوی ته دا هم ویل چې د دغو خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وي، خو نور جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وي چې د دوی ټول 15,000 طالبان چې خوشي سي، نو په درې ورځو کې به له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3,000 ګډونوالو څخه اکثر وی نن د 400 طالبانو له خوشي کېدو سره موافقه وکړه، خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي او لمړی به د جګړو ډګر ته د دغو کسانو د بیرته نه ورتک او د دایمي اوربند په اړه ضمانتونه اخیستل کېږي. جرګه پرون په کابل کې پایله او سبا یکشنبه به د وروستي پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیږي. افغان حکومت ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان پیچلي حقوقي دوسیه لري او ولسمشر د خوشي کېدو صلاحیت نه لري، نو ځکه د وروستي پریکړې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبلله. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول. د هرات والي ویان جیلاني فرحات نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې ویشتل سوی دی. دا پیښه نن تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څیرمه سوی ده. بلخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اته تنه ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکې شامل دي. د درې ټپیانو روغتي وضعیت نه د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وویه. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غني له قوله راغلی چې د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د ایر انډیا اکسپرس مسافروړونکي هوایي شرکت الوتکې د جمعې په ورځ په کیرالا ایالت کې د کښېناستلو پر مهال راولویده. د الوتکې د کښېناستلو پر مهال سخت باران ورېده. د رویټرز خبري اژانس خبره په دې پیښه کې 14 کسان سخت ټپیان هم دي. په دې الوتکې کې هغه هندي مسافر له دوبۍ څخه هند ته روان ول چې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې بند پاته سوي ول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سه شنبې په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکښې نږدې 130 کسان ووژل سول او د بیروت ښار ځینې برخې ویجاړې کړې. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټویټر په دې کانفرنس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل چې ټول غوړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیا ادارې ویلي په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابره سي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې په ورځ وویل ښایي بم یا بهرنی عمل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون ویل د دې احتمال سته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته شوې وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 مینیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو ودونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پایل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غزولو پریکړه پروند د هیواد په کابینه کې وسوه. د غلطه په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول له هم جبري وي او خلک باید له بل سره فزیکی واټن او وساتي. په دې هیواد کې په لوی غونډو هم بندیز لګول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نوم پر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پایمې حل کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې پر ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بل ایف ایفانینا د مخکنی خبرداري په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر ووسی او باید ډیر محتاط ووسی. ایفانینا ویل د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزوري سي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه لري سوي.
درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتر شروع شي او بالکل معنی ورتنشته.
په مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلوالو طالبانو په حملو کې وجل سوي.
دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سولو کې.
د وی کمیټې له مشر سره هم خبرې سوي چې وايي د 400 طالبان دینو فهرست له چا سره شریک شوی نه دی.
دا هم نه پېږو چې دا بهرنیان یا افغانان دي هیڅ کې یوازې د 400
د جرګی د عواقب په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هیواد ولسمشري پر روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی چې د مشورتي لوی جرګې له شیزنه غړو سره پکې بحث شوی دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د کمیټې غړو د 400 طالبانو له ازادۍ سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. عبدالله ویلي دي چې تاغه طالبان خوشی سي د بین الافغاني خبرو د پایله لپاره به خندون لمنځ ولاړ سي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور جوړ کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د جرګې د کمیټو کار بشپړ شوی او اوس یې د نظریاتو په توحید کار روان دی. خغلی عبدالله د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د جرګې د غړي عمومي نظر تلپاتې سوله ده او د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستۍ پریکړه به سبا وشي. د سولې مشورتي جرګې د رئیس له قوله د جرګې غړي او د بندیانو د ازادۍ په اړه اندېښنې او ترخوای د تضمین اخیستو په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي چې پکې د ملي او نړیوال تضمین سربیره د اوربند غوښتنه شامله ده. د وایي د نظریاتو جمبندي همداره چې غواړي بندیان آزاد شي خو ځینې مشروط او ځینې هم په بیلابیلو شرایطو سره. هغه مهال چې د کمیټو پریکړه او نظریات د لوی جرګې لپاره د منلو وي طبعا هغه پریکړه به عملي کیږي. خغلی عبدالله زیاته کړه که چیرې دا طالب زندانیان آزاد شي د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې بل هیڅ خنډ نشته. د مشورتي لوی جرګې رئیس د بین الافغاني خبرو پایل د زندانیانو له آزادۍ وروسته په درې ورځو پورې محدود کړ چې په قطر کې به پایل شي.
دا فیصله دا معلومداره فیصله ده چې درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشی شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتر شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بالکل معنی ورته نشته.
د سولې مشورتي جرګې رئیس هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې د دې 400 زندانیان له ډلې یو شمېر کسان خوشي شوي دي. عبدالله وویل د جرګې پریکړه به وروستۍ وي او بل هیڅ یوې مرجع ته د منلو او یا هم رد لپاره نه وړاندې کیږي. د ملي مسالې عالی شورا دفتر هم وایي د مشورتي لوی جرګې د 50 کاري کمیټو رئیسانو د خپل راپورونو د وړاندې کولو پر مهال همدارنګه د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي سرتیرو پر آزادولو باندې هم ټینګار کړی دی. سولې خبرو کې د تیرونو لس کلنو لاسته راوړنو او جمهوریت اساسي قانون د ښځو له حقوقو د بیان ازادۍ څخه کلکه دفاع هم د جرګې نورو غوښتنې دي چې نن یې کړې دي. مشورتي لوی جرګه پرون پیل شو او تمه ده چې سبا خپله وروستۍ پریکړه حکومت ته وسپاري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
مورجل چې د سولې مشورې ته لوی جرګې رئیس وي د 50 کمیټې د غړو لخوا د 400 طالب بندیانو له آزادۍ سره په مشروط ډول موافقه شوې ده. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دې جرګې مشري کوي ویلي دي چې د 50 کمیټو ګډونوال تر ډېره موافق دي چې دغه کسان د جګړو ته د بیرته نه تګ د تضمین په بدل کې خوشي سي. دا تضمین څه معنی؟ د مشورې ته لوی جرګې د یوې کمیټې له مشر آصف شینوال څخه مې شیبه مخکې پوښتنه کړې ده چې دا تضمین یعنی څه؟
اکثریت کمیټو د دغو بندیانو خوشي کول حکومت ته په مشروط ډول یا خپل مشروط په دې معنی چې څلور زراو سل یا څلور زراو شپږ سوه بندیان خوشي شوي دي. هیڅ په تاوتریخوالي کې کموالی نه دی راغلی. جګړه هماغسې په شدت کې ده. په تېر یوه میاشت کې نږدې 10,000 ملکي کسانو ته مرزوب له اوښتې ده. د شرط ایښودلو نه د جرګې د غړو هدف دا دی چې که د دغه شپږ سوه یا څلور سوه بندیانو خوشي کول دومره مهم دی چې ټوله پروسه د دې سرنوشت پورې تړلې ده، نو لهذا د افغانستان خلکو ته هم دغسې یو شرط یا ډاډ ورکول مهم دي چې د دې خوشي کېدو سره مخامخ اوربند شروع شي، د افغاني مذاکرات شروع شي او تاوتریخوالی ودرول شي.
بل شینوار صاحب، خدا تضمین خو باید له طالبانو واخیستل سي. یعنی دا سي کوم میکانیزم سره چې واقعا له طالب لوري دا تضمین ترلاسه سي؟
تاسو چې دا تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ سره ده، ترڅنګي امریکا له افغانستان ستراتیژیک ملګری د وګړو نه حاله تړون لري ورسره. په دې لحاظ باندې افغانستان د ستراتیژیک ملګری په توګه حق لري چې امریکا نه غوښتنه وکړي چې افغانستان د خلکو د ډاډ لپاره باید دغه شی یو څه وکاندي چې امریکا هغه تړون کې خپلې ګټې خوندي کړي، لږ تر لږه د افغانانو دغه ګټې ته هم پام وکړي چې هغه په افغانستان کې سوله او د ویرې تویولو بندېدلي.
بل شینوار صاحب، عمده بحثونه د 400 طالب بندیانو پر خوشي کېدو راڅرخېدل. د دغو بندیانو فهرست یا د دوی نوملړ له برخوالو سره شریک شوی دی که نه؟
زه د جرګې د ګډونوال په توګه د کمیټې د مشر په توګه دغه 400 بندیانو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لرم. د دوی د هویت په اړه، د دوی د شهرت په اړه، د دوی د تیر یا ماضي په اړه هیڅ معلومات نه لرو. دا هم نه پوهېږو چې دا بهرنیان دي، افغانان دي. هیڅ نه، یوازې د 400 طالب بندیانو ذکر کیږي او دا هم ویل کیږي چې دوی جنایي جرمونه لري یا نور دغه څه چې د جمهور رئیس په وینا دی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. د جرګې غړي هم د دې خلکو په اړه معلومات نه لري. یوازې دلته د 400 شمېري هغه مطرح دي، خوشي کول مطرح دي.
بله،
نور دې باره کې جرګې هوته هیڅ معلومات
نه. نو کله چې دوی معلومات نه لري، شنواره سای پر کوم اساس د دوی خوشي کېدل غواړي؟ یعنی حکومت په خپل وایي چې دغه اکثریت جرمي دوسیې لري، لوی جرمي دوسیې. نو دا موضوع به څنګه کېږي؟
موږ غوښتنه دا وه موږ شرط تاو کو چیرې دا بهرني وګړي نو هغوی سره دې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي. د هغې دپاره کېدای شي نړیواله کچه د بندیانو د تبادلې یا د سپارلو یا د نړیوالې محاکمې ته د سپارلو یو څه اصول موجود اوسېږي. او که چېرې افغانان دي او خوشي کول یې مهم دي، البته یو په هغه شرایطو کې دام دی چې دوی جنایي جرمونه کړي، مثلا خلک ځینې متضرر شوي، هغه متضرر کورنیو حقوق باید تر هغه وخته خوندي وساتل شي. په افغانستان کې هر نظام راځي او دا خلک موجود دي او هغوی ادعا وکاندي، د هغوی ادعا به تزوي. دا یو تضمین، یو غوښتنه هم چې کېږي، دلیل دا ده چې دغه تضمین چې دغه خلک بیا که څوک د دې باندې ادعا کوي په راتلونکي کې دا وکولی شي چې دې دغه ته حاضر کاندي.
د دغو 400 طالب بندیانو خوشی کېدل به واقعا بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر کړي، ځکه چې پر وسلولو طالبانو شک کوي چې وخت نا وخت بیلا بیلې پلمې وړاندې کوي.
بلته د جرګي هوډ ته ول شي چې کچېری تاسو دغه 400 بندیانو د خوشی کولو په اړه باندې پریکړه وکړي او حکومت ته دا اجازه ورکړي چې دا خوشی کړي. د جرګي هوډ ته دا ډول شي چې په شلم د اسد چې دوه ورځې وروسته به مخامخ د افغان مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ځینې د اوربند هم وشي. او د جرګي د غړو په شرایطو کې یو دار چې سم دواره دي د 400 بندیانو د خوشي کېدو سره سم اوربند کې شي او خبرې وکړي.
که چېرې دغه بندیان خوشي سي او بین الافغاني خبرې پیل نسي، نو بیا به څه کېږي؟
نو دلته هم دغه د تضمین خبره چې کېږي، خو دا د بندیانو غوښتنه خو امریکا کړې ده. ما مخکې هم ویل چې امریکا د افغانستان سره ملګری ده، تړون لري ورسره. نو دا افغانستان او د امریکای خپل منځي خبره ځکه نه طالبان ته افغان حکومت مخامخ کول هیڅ طرف نه بولي او نه افغان حکومت د طالبانو مخامخ کول هیڅ طرف نه وي، بلکې امریکا د یو منځري په توګه رول لوبوي چې کله منځته کوي باید دې لوري ته دا ډاډ ورکړي چې تاسو دا ځان پورته کوي مقابل طرف به دا ځان خامخا پورته کوي.
د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشر آصف شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالله ویلي چې د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده او کچیرې دغه بندیان خوش شي د خبره چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه لري کیږي. خو د بشري حقوقو د څر نړیوال سازمان یو مشر وایي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلې سي چې اول عدالت تامین سي. د دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیال وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای سي د 400 طالبانو له خوشي کېدو وروسته افغانستان سول را وستلای سی. مرمن پاتریشا گاسمن پرون ازادی رادیو تو ویل
هغه څه چې په دوحه کې سوې موافقه نه دتوانېدلې سوله راولي، لوی جرګه هم افغانستان ته سوله نسی راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله تود سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت لملاتړه د برخمنو ملیشو له نوړې استفاده کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړای. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره یې څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لوی جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
بل خو د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د جګړې له قربانیانو سره د سلام مشورې غوښتنه وکړه. په مشورتي لوی جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي. یوه هم وژمه برګزی ده. میرمن برګزی فیروزی عزیزی ته وویل چې طالبان باید لومړی د جګړې ډګر ته د نستنېدو لپاره ضمانتونه ورکړي.
زمنګم د افغان حکومت نه د هیله د چوي خوشي کی کچیرته دوی یو نړیوال ضمانت وکي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نکو، په شرط دوی طالبان خوشي کی. کني طالبان هغه خپل بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کې دوی عام وګړي وژلې دي، نظامیانی وژلې دي، مېندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. دا چې زه د یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سوله وکړي. د سوله نه چې هغوی صرف یو نمایشي سوله وکړي او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وایي د ښځو ونډه د تاسو له نظر ستاسو خپله د ښځو پر نمایندګۍ دلته راغلي یاستئ، بحث کوئ څومره ونډه ورکول سوې ده هغه ډول چې لازمه وه، د ښځو توقع وه په دې جرګه کې د هغوی ونډه شته؟
دا چې د نارینهو نظریات غوږې ښودل کېږي، هغه یاداشت کېږي، همداسې د ښځینهو نظریات هم یاداشت کېږي، د هغوی نظریات ته احترام کېږي، ځکه دا ښځینه چې دلته راټول شوي دا عادي غړي نه دي. دوی د دې ولس د هغه ښځینهو استازیتوب کې چې هغوی قرباني ورکړي دي په دې هېواد کې، نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره د هغوی ته کتل کېږي او د هغوی یاداشت کېږي او د هغوی نظریاتو غوښتنو ته هم یعنی توجه کېږي او هلته معاملې کېږي.
د مشورتي لوی جرګې د وی کمیټې مشر وژمه برګزی و د سولې مشورتي لوی جرګې مشر ویلي چې ټول اړخونه د سولې مخامخ مذاکرو ته نږدې سوي دي. عبدالله نن په مشورتي لوی جرګه کې خبري کانفرنس ته ویل د ټولو کمیټو د راپور اوریدل بشپړ کړي دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ و. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې نن د دوی کارونه بشپړ سول. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوي په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث سوی دی. د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ما امینه وردګ هم بغلان کې یو مدني فعال زما په شخصي نظر باندې چې دا مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقه خواسته دي چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریه چې له دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي د ملت په نفع باندې وي
نورګل اندړوالې بغلان اوسیدونکو دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو هیڅ خګنا او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونرسيږي ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمایزه کچا باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به حالت سم جرګه او یا هم کچره قانونیت تر اسوي هغه څه چې تصمیم نشي قضاوت کې هغه به یو ورخلري د حکومت پر ننګه
عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکو د افغانانو د دې جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خلاصن په دې باندې موافق نه سوز دم غټه پیسې په دې جرګه باندې د افغانانو باندې سي هغه موافقت نامه چې په قطر کې سي او طالبانو د امریکایانو ترمنځ په باندې دولت موافقت کړې زما باندې به دغه عمل شي وای لازم نه ودونه غټه پیسې په دې جرګه باندې ولاړ سي د افغانانو او زارزو کومه چې دغه جرګه وشکوله د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو خپل ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتک او دایمي اور باندې
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د زینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د دې جرګې رئیس ویلي دي چې د 400 طالبانو له خوشي کې دوه سره به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر سي او په دوه ورځو کې به دغه مذاکره پیلېږي. ځینې عام افغانان د 400 طالبانو د خوشي کې دوه په اړه بیلابل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشي کول به د سولې دروازه پرانیزي خو ځینې نور به وایي چې د دوی خوشي کول له سولې سره مرسته نه کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشي کول غواړي خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشي کېدو سره یې موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشی کیږي، د دوی له خوشی کېدو سربېره باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دي. پکې
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشی کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشی.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشی سول خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی، نو د دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
انسان نه مه د پکتیا ولایت سیدونکي چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کس دغه سلور سو بندان پاره د لوی جرګه در نه د خلکو وخت زای
د خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خود سولې د مخه خندونه لري کی او په دوم قدم کې فسادکانه شکل باندې د سولې پروسه مخته یوړسي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستون کې وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې د 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشري هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې په لاسي صنایعو بوختې میرمنې وایي چې د دې ولایت د ښځو ځانګړی سوداګریز مارکیټ دی له نړیوالو مارکیټونو سره و نښلول سي. صادق رښتنی دغه مارکیټ ته ورغلی.
د کندهار ښار اوسیدونکو عبیده هغه میرمن ده چې په کور کې ښځینه جامې جوړوي او بیا یې د کندهار ښار په نوي ښځینه مارکیټ کې د خپلو لاسي توکو په دوکان کې پلوري. ثابت دوایی د شوزو د لاسي توکو او سنایو د لاشه بازار لپاره اړتیا ده چې دغه مارکیټ د نړۍ او سیمې له مارکیټونو سره ونښلول سي. دا بده په وینا د کندهار صنعتکاری میرمنې دا وړتیا لري چې د بهرنیو مارکیټونو له اړتیا سره سم جامع او نور لاسي توکي چمتو کړي.
زه غواړم چې دا مارکیټ لږ نور هم پراختیا پیدا کړي په نړیوالو ساتو باندې. ما غوښتنه د دې خلک دادي چې را به شي خپل خورونسخه مال اخلي او زموږ هم فایده وشي، دغه فایده وشي. دا یوازې د ښځو لپاره دی.
رویا یو بل میرمنده چې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې د لاسي صنایعو لکه خامکی غاړو، لاسي توکو او ښځینه جامو دکان لري. د رویا په خبره خامکی غاړي چې د کندهار مشهور لاسي صنایع دي، په ورستیو کې بازار سوړ شوی چې لامل یې ډیر ښځې بیکاره سوي دي.
دلته چې هغه څه دکانونه دي، هغه نه دي پاله. موږ دا غوښتنه لرو چې دا دکانونه پاله سي. شاته کلب دی، مثال مدرسه ده، او داسې سنټر دی چې جوړ شوی دی، دا باید پاله سي چې دلته مشتریان ډیر راسي او زموږ مارکیټ پرمختګ وکړي. تر اوسه په دې مارکیټ ډیر خلک په دغه عینو مینه کې نه دي په خبر شي. دلته مارکیټ دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصر الله ظهیر سره لیدي چې دغه سوداګریز مارکیټ د یو ښه فرصت په توګه یادوي. وایي میرمنې کولای سي د خپلو لاسي توکو او تولیداتو د پلور د دې ځانګړي ادرس له لارې د نړۍ د مارکیټونو سره وصل سي.
دا خو ښه خبر ده کړه دي بازار هم د دنیا سره وصل سي. ګټه دا ده چې دوی ته به بازار پیدا سي. دا خو تجارتي مضمون دی. تجارتي خو باید سړی د اخبار، د رادیو، د تلویزیون د لارې د خپل نشریات هر ورځ ورکړي. دې خاطر باندې چې دی د خپل توکي و دنیا ته ورو پیژنې، د دې ښه کار دی چې د نړیوال بازار ته لار پیدا کی او لاس راځي.
په کندهار ښار کې د شوزو لپاره لمړنۍ ځانګړي سوداګریز مارکیټ شاوخوا یو کال مخکې د شاوخوا 300,000 امریکایي ډالر په لګښت پرانیستل سو چې په خپل شوزو پکې پنګونه کړي. د میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د شوزو د لاسي صنایعو، خیاطۍ او د لاسي توکو د پلور د هټیو ترڅنګ د رستورانت او سریز د کړو لپاره هم اسانتیاوی په نظر کې نیول سوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیا، چین او ایران نه غواړي چې دی بیا ولسمشر انتخاب سي. نوموړي ځینو دلایلو ته هم اشاره کړې ده. نور لیسمت څاروان.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې دای انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسي او پوکار هم د چې محتاط ووسي. افانینا ویلي د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزور شي او تهران په دې لټه کې چې دیموکراتیک ادارې زیانمن شي. ولسمشر ترامپ روسیې ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به وروستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري. د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار. له کله چې د ولسمشرۍ دوره پیل شوې، د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالتیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته کړه کې انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېره هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دی غوره ګڼي چې ایران د پر ځای له بایدن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایدن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
اوس هم د ساینس له نړۍ څخه. ساینس پوهانو له فضا په اخیستل سوو تصویرو کې په انتارکتیکا کې د پینګوینونو څو نوې ډلې موندلې چې پخوا نه وې لیدل سوې. په دې اړه اول راپور سی بي اس خپور کړی و. تفصیل له احمد تکل.
ساینس پوهانو د هغو پینګوینانو یولس نوې ډلې یا ټولنې موندلې دي چې په انتارکتیکا کې پټ شوي وو. پینګوین د مرغانو لډاله دی خو الوتلی نشي او اکثرا په کنګل وهلو سیمو کې په لویو ټولنو کې ژوند کوي. د پینګوینان د انتارکتیکا په هغه سیمه کې استوګن دي چې اقلیمي بدلونونه پکې راغلي او له دې کبله د لمینځه تلو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په هغه تازه نظر پوښتنه کې چې د چاپیریال ساتنې یو اړوند ژورنال په روانونه کې کړی د ویل شوی چې یو سټلایټ له فضا څخه د امپراتور ډوله پینګوین یولس نوې ټولنې په انتارکتیکا کې موندلې دي. امپراتور د پینګوینانو هغه ډول دی چې تر نورو لوی دی او د سر په دواړو خواوو کې ژړلی کلری. له دې نویو ټولنو سره د پینګوینانو په ټول شمیر کې په سلو کې شاوخوا شل زیاتوالی راځي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي نوې موندنې به پر دې بې ساري مرغه د چاپیریال د اغیزو په اړه یو نوی تصویر په لاس ورکړي. د کوپرنیک څار دوه په نوم د اروپایي کمیسیون د اړوندې سپوږمکۍ د ماموریت په موندنو کې په انتارکتیکا کې د کنګل پر مخ د پینګوین د غایطه موادو نښې لیدل شوي دي. دا ماموریت وایي دا نښې چې پخوا تر دې نه دي لیدل شوي څېړونکو ته دا فرصت ورکوي چې د دې مرغانو نورې ټولنې ومومي. د یولسو نویو ټولنو موندلو په انتارکتیکا کې د دې بې ساري مرغه د ټولنو ټول شمیر یو شپېتو ته لوړ کړ. د پینګوینانو د ټولنو په اړه تحقیق خورا زیات ګران کار دی ځکه دوی په هغو لرې پرتو سیمو کې چې د سړو درجه یې د فرنهایت منفی 50 ته رسیږي او د انسان ورتګ تقریبا ناممکن دی استوګنه خوښوي.
په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وري.
افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خند نسته. شغل عبدالله رسنوي ته دا هم ویل چې د دغو خبرو لومړی پړاو به په قطر کې وي خو نور جزئیات یې ورنکړل. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3000 ګډونوالو څخه اکثرو یې نن د 400 طالب بندیانو له خوش کېدو سره موافقه وکړه خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا پیوې وشتل سوي توغندي کې ټپینسول. د هرات والی وین جیلانی فرحت نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وشتل سوي. دا پېښه نن تر غرمې دمخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څرمه سوي ده. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د ویل وته کې د لویدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت و. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غنی له قوله راغلی چې افغانستان چې وای افغانستان په بخښه د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا یکشنبه په غو ټلیفوني کانفرنس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کوي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشان هم په دې کانفرنس کې برخه اخلي. او د بلغاریا د حکومت ضد زرګونو اعتراض کوونکو نن سهار په پلازمینه سوفیا کې ټول عمومي لارې وتړلې. پولیسو د جمعې په ورځ د معترضینو خیمې ټولې کړې وې او خبرداري ورکړې وې چې د لارو تړل به بیا ونه زغمي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې تر پخوا د نجونو شمیر زیات شوی دی خو بیا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې شته. احسان آریان په خپل راپور کې دغه ستونزې راخستې.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولړنجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د انجونو لمنځه ایوا نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده د دوهم ځل دی چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دی وایي په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دی وایي دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې ماته ویلې چې ته طبیعت کنې بشې ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کو زه بې نتیجې پاتې شم. ته کل غواړم چې حقوق وایم طب ډېر لوړ سوی کې دی نه شم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دیوایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړه او په خبره یې ډډمنه نه ده چې بریالی بشي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپیریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوې دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنی د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبوریږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له 3,250 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیټرک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تنه نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر